بعدی میزبان شما صفی الله خوش آمدید.
دیر مننه کوم ستړي مشه سید سمیع بس وخت په ونسن کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو دوام کوي د ازادي رادیوي مجله خپریږي، خو په لومړیو 15 دقیقو کې د خبرونو او راپورونو وخت هم شته. مهمه موضوع دا ده چې امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ټوټر لیکلي د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په هدف هند ته تللی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس لاسته راغلی دی. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. او ایران د اروپایي د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي چې که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي، د یادو تړون له تعهداتو به زیات واوړي. پوره خبرونه. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس ګوري. هغه دا خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړې ده. په وی موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي چانس ګورو. موږ د سولې یو تړون ته تر بل هر وخت نږدې یو، او ناټو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا خبرې داسې وخت وکړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمي خلیلزاد پرون ماښام په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې. تمه کېږي چې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو ډېرې زخمیان کړي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چاودېدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د هرات دیوالي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تر اوسه پورې څلور کسان شهیدان شوي دي، تقریبا شل تنه کسان هم ټپیان دي. دوی ګرد ملکي کسان دي په چي کې نظامی خلق نسته. دلته مونږ هڅه کوو، پولیس هم تلاش کوي چې د دوی انګیزه پیدا کړي او منشي له لرو چې عاملین یې گرفتار.
د ښاغلي فرات په خبره د دریو شپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی، تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند امنیتي چارواکي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو عامر زمان همدرد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د دوشنبې په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي دي. د همدرد په خبره په دې عملیاتو کې 22 کیلومتره ساحه له وسلوالو مخالفینو پاکه شوې ده. ښاغلي همدرد همدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او په خپل افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د هوایی برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسېدو د مخه په نښه شوی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري
دښمن پلان درلود چې له چاودېدونکو موادو څخه ډک یو موټر په وسله باندې د غزني په مرکز کې پر دولتي تاسفاتو تروریستي برید ترسره کړي. خو له نیکه مرغه موږ ته تر رسېدو مخکې د پاتسي معلوماتو پر بنسټ افغان هوایي ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ په برکات سیمه کې ورباندې هوایي برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یاد موټر بم لوی زرمرګ د جر سره یو ځای له منځه وړل شوی دی.
ښاغلي نوري زیاته کړه چې دریو برید کوونکو په یو جلا پیښه کې نیا درلود چې په ګیلان کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو قمندان د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژني، خو هدف ته تر رسېدو د مخه وپېژندل شو او وژل شو. غزني د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو بانفوزه روحاني مشر آیت الله محمد آصف موسینی تیر ماښام په 40 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړیو ته نږدې سرچینو دا خبره تایید کړې ده. ویل کېږي چې نوموړي له یو کال راهیسې په یوې ناروغۍ اخته و. ښاغلي موسینی د حرکت اسلامي افغانستان په نوم حزب رامنځته کړی و چې د هغه وخت شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې جنګېده. ښاغلي موسینی په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا وروسته د دولت لوړپوړی ویاند شو او د کورنیو جګړو تر پیل وروسته اسلام آباد ته وکوچېد. نوموړي د افغانستان د کورنۍ جګړو په اړه چې د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ ونښتې رسمن خپل مخالفت اعلان کړ او په عین حال کې د سنی او شیعه ترمنځ د اختلافاتو پلوی هم نه و. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. تهران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي یا ایران به د یاد تړون له تعهداتو زیات واوړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویاند بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یوې خواته پرېږدو یا به یې وځنډو او د خپلو اټومي فعالیتونو سرعت به زیات کړو. بریتانیا، فرانسه او جرمني هغه اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 کال کې د نورو اټومي قدرتونو سربیره له ایران سره اټومي تړون کې لاسلیک کړی. دغه هیوادونه لا نه دي توانېدلي چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونیسي. امریکا تیر کال له دې تړونه وتلې او پر ایران یې له هماغه وخته بندیزونه لګولي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد له ماتې سره مخ کړی. له دې ډلې ایران د دغو بندیزونو په غبرګون کې د درنو اوبو کچه له 130 ټنو اړولې. همدارنګې له 300 کیلوګرامه زیات یورانیم بډایه کړي. درنې اوبو او بډایه یورانیم دواړه د اټومي بمونو په کارولو او بټیو کې استفاده کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ماښام پر ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازیو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو بحث ته دوام ورکړي. په همدې حال کې سیاسي کتونکي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان وروستۍ لانجې د افغانستان د سولې پر مذاکراتو بې اغېز نه بولي او هند ته د ښاغلي خلیلزاد سفر له همدې لانجو سره تړلی بولي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. زلمی خلیلزاد لیکلي، تیره اونۍ د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوحې کې تیرې کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو پر پاتې مسایلو مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي، موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دی په یو مخکې پلان سوي سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېره نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړي زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادهیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بالاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. ښاغلی خلیلزاد داسې مال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبې په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې دې کار د پاکستان سخت غوسه راوپاروله. د ناټو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکي محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولی سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل،
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ، زیاته شوی چې دغسې لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکرات باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر خغل خلیلزاد بیا هم هند ته تللی یو لامل دا ده چې غواړي چې په دغسې اساس شیبو کې وشي کولی چې دغه د کشمیر لانجه تر کومه حده پورې چې امکان ولري دی هم پکې منځګیرتوب وکړي، نه داسې چې مستقیما منځګیرتوب، خو له دواړو خواو نه غواړي چې دغه موضوع تر دې حده ورسیږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دوبی راهیسي له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماتیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
له آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالی بشیر واوري. تر هغه وروسته د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي او په قطر کې روانو خبرو ته پام کړی دی. د خبرونه په وینا ډیر شمیاشتې مخکې چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر سو د خپل هیواد تر ټولو لوی جګړې ته د پای ټکی ایښودل غوښت او د دې پروګرام د عملي کولو په لټه کې سو. په همدې حال کې نېشنل انټرست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرو ته اشاره کړې او لیکلي چې په قطر کې د دوو موضوعاتو تو په اړه خبرې کیږي. یو دا چې افغانستان امریکایي ځواکونه ووځي او بل دا چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ ایواد پر ضد استفاده نه کیږي. خبرونه د امریکا په دفاعي چارو کې د یو متخصص بنجامین فرایډمن له قوله لیکلي چې د دې ضمانت په بدل کې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ایواد پر وړاندې نه استفاده کیږي، له افغانستان له 50 تر 60 زرو امریکایي سرتیرو د وتلو خبره د اوربان او له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو له خبرې خوشاله دي. خو د شاغلي فرایډمن په وینا په واشنگتن کې یو شمېر کسان شای له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر وړاندې خند جوړ کړي او دا به یو تیر وطن وي. په مقاله کې د داعش سختري ځډلې تهدید ته اشاره شوې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کیږي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې تهدید په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی. د نېشنل انټرست په وینا به راسته چې ک طالبان له امریکایانو سره ډیر نږدې کار وکړي، یو شمېر بل داعش سره یو ځای شي او په دې توګه به بشپړ تهدید لمنځه نه ځي. دی امریکن سپیکټیټر خبرونه هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله په دې پښتنه پیلېږي: آیا موږ طالبانو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان لویه برخه ونیسي؟ مقاله یادونه کوي چې امریکایي استازي له طالبانو سره د سولې توافق ته نږدې سوي دي چې په نتیجه کې به امریکایي سرتیری بیرته خپل هیواد ته ستانسي او په بدل کې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو لاس واخلي. د مقالې په وینا د داسې هر ډول راپور هرکلی باید وسي، خو منتقد فکر باید له لاسه ورنه کړو ځکه طالبانو ماتې نه ده خوړلې. د مقالې په وینا دې ډلې له چین او روسیې څخه مالي مرستې ترلاسه کړې، په پاکستان کې پټنځایونه لرلي او په همدې حال کې د ایران د نیابتي ځواک په توګه فعالیت کړی دی. مقالې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته اشاره کړې چې وایي پاکستان یې له هیواد سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. د مقالې په وینا ترامپ ناسم فکر کوي چې پاکستان به د امریکا مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا په افغانستان کې دیموکراسي له 2 لاملونو له کبله نسي عملي کېدای. یو دا چې د طالبانو د ماتولو پر ځای باید د هغوی ایدیالوژي ماته سي، او دوهم دا چې پاکستان په سیمه کې یوازینی هیواد نه دی چې له افغانستانه د وتلو په برخه کې له امریکا سره مرسته کولای شي. د مقالې په وینا ایران او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې مخکې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو د رادیو مجلې په نننې غنک د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید پاړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داغه د پاره خو شرایط دی چې اول به تاسو لیک لوست دی. دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوست دی خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د ښې شاعرۍ په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې باغې پرتله کړې ده بادي سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتې عالمي سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما پاړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راستنې دلواوري.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوښښ کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو، تاریخ او لرغونی فکری دری سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې منزل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د منځنې مراسم وکتل او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د منځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش منځل کیږي او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول منځنه وشي او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. لې وی خو به د یوې لوی تاریخي پیخي خبر تر لاسه کړې وي او بل خو به د خپلو پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار د چي دا ورځي په شوري ډول ونمانځل شي او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و ځانګړي ورځ اونۍ او یا هم پیخن مانځو. په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکا والو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې ترسره کیده دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپل کړي نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د ملي رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو خپلواکۍ د سلیمې کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غر آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینهوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غر د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهانزیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کېږي. د هرات د تیموریانو دورې د انځورګر مینا تورست او ځلانده څېرې استاد کمال الدین بهزاد علمي او څېړنیز سیمینار تېره اونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمېر جګپړو دولتي مسؤلینو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه پلاوي او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغه زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینې صاحب وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څېرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوی تابلو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوی تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللی سپارل شوې څو د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده د افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شیر او نصر لکه خویندی او ورونه دی، بس داسی وګنی لکه دواړه چې اوبوی. نصر لکه سوق چې پخپل لپکی په بو تند خړو بوی، او شیر لکه یو سوق چې د ماشوق په لپکی وبس خي. دا چې ولی پختو کې تر نصر شیر زیات لیکل شوه، د افغانستان د علوم اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو رئیس رفی والله نیازیه وایي د نثر پرتل شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواد خلک هم و چې هغوی کولای شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستی نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کم معافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندېږي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګلې لږې وو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقسیم الحق کاکا خیل چې په علی خان تحقیق کړی و، وایي کله چې علی خان په چار ساده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار ساده کې وو. څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که موږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نه شو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی.
راپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل. یو ډیره مهمه مسأله د شعریت، او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي. خدای چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو، د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو، او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله څخه په نننی هنر جاج کې کړي.
هنر جاج.
بسم الله صاحب، شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري. څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي، خپل فکر پکې انتقال کړي. څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي. یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی؟ شعر یعنی څه؟
مله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی، او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده. سه شعر څه ته وایي؟ خو دا باید موږ معلومه کړو خپل ځان ته. کسان سه شعر لیکي باید مخکې له دې نه د شعر په حقیقت باندې ځان پوه کړي چې شعر څه ته وایي، هم د خپل تصور پوه کړي او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي. هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي، په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي، هغه دې مطالعه کړي. اول به له قرآن شریف نه شروع. قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې شعر تهمت لګول، د شعر او په تفاسیرو کې راځي چې عرب سی ول هغه په شعر باندې پوهېدل، شاعران ول او په دې هم پوهېدل چې قرآن شعر نه ده. او بیا هم نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل، د دې وجه څه ده؟ په دې باره کې بعض مفسرینو لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي، هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري، یعنی په خیال ولاړ دی. دا یو نظر څه کنه؟ نو دوی مطلب دا وسنه کې قرآن او بالله یو غیر محقق مضمون ده، او دا څو نظریې به راواخلو. لکه شعر پوهانو علامه اقبال وای وای بوالی اندر غبار ناقگم، پیر رومی پرده محمل گرفت. شعر اگر سوزه ندارد حکمت است، شعر می گردد که سوز از دل گرفت. دیده شعر مطلب داده سی بغیه پرتده کرده بوالی سینا و پیر رومی، نو آغا علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفه په منځ کې فقط دومره توپیر کوي چې د زړه سود سره او شعر ده او کنه حکمت ده. نه بله چې علامه یې نه من شعر ده حکمت ده. ځینې اشخاص دي نو هغه حکمت دي په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده. سي نبي عليه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي، بعضې شعرونه یې ښودلي، او لکه په دې حدیث کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شعر فقط نه ده ښودلی، فقط دومره یې ویلي چې بعضې شعرونه داسې شته په کې حکمت وي. نو د دې نه دا معلومېږي چې داسې نه ده چې مثلا ټول شعرونه د حکمت وي، بعضې شعرونه د شعرونه ستانه چې په کې حکمت نه وي، خو لیکن شعري الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره چې رښتیا درته وایم، د الفت سره موږ سخته ناځواني کړې ده. به یو د جمله معترضې په ډول درته وایم، ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې. که یو څوک زما نه پوښتنه وکړي چې تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثري کلیات، الفت نثر ماته ډېره خوند راکوي، هغه شعر ده. بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته په دې باره کې، علم د عروض علما او د بدیع د معانی او د بیان علما، د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نسته. د معانی د علم او د عروضو د علم له نظره شعر هغه کلمه ده چې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفا وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفه علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفه او د منطق په اول کتاب کې اوس رواج ده د ساوجي په نامه، په کې موږ ډېر ماشومتوب کې لوستلي وو د شعر برعکس ماین قبض من هاین بس تو شعر هغه شعر دی په ورځه ده سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بست پیدا سي. قبض مانا داسې زړه دې په تنګ سي، خفه سي، پریشاني در باندې راسي که نه، لکه بعضې شعرونه کې تراژیدي که نه سي وایو دې خفه کېږي، او بعضې کې مثلا طنز وي که نه نو ته خوشحاله سي، طبیعت دې ورسره خلاص سي، یا تا د زړه خبره وي. دې باره کې خو د دښته ډېرې نظریې دي. سړی چې کتابونه پسې وګوري یاره دا اوس تا ته خبرې پرې وکړم تر مازدیګره مې خلاصېږي. مثلا په دې باره کې د ژان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کوي په یو معنا باندې، لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ چې ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر چې ده هغه قطعه نه جوړوي، نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محوه کېږي چې په دغه نسا کې څنګه حرکات محوه دي. حرکات د نسا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نسا کې داسې مطلب سوی دی چې هغه حرکت بیخي چا توجه نه وي، نسا ته یې توجه وي. بیا سې ورسئ سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي. هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده، که شراب ده، که پوچ ده، که فحش ده، هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله چې اوس د شعر حقیقت چې شو دته تو د بیابان ته ورځې نو لاره داسې کولی کېږي چې اوس شعر دا چې شي. اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانو سره مقایسه کړي دي: شعر، بوتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي، بېل رنګ یې نقاش کوي، یي هغه شی بعینه هم هغه شی راخلي خو لیکن رنګ یې نه وي. او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې. او شعر چې ده بیا د دلې دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي. مثلا که یو بوتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنګ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل د ما تمثیل کوي هغه د ما حرکات به م کوي. خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا هغه د ما د زړه خبرې م راخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، نو زه د ماشوم له ګرېوانه سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو که اوس بېرته راسو الفت صاحب ته، الفت وایي وایي یو شعر ده، یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه چې په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي. مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي، د تسکلیټ یې درته جوړوي، پښتورګي او بډوډي دا شیان در تاته درې باندې تبصره تا ته کوي. خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي، تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د وطفا صاحب په نزد دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده، یا شعر هغه شی ده چې تا متاثره کوي، متاثره شي. او په دې باره خو نورې خبرې هم څه دي که نه، خو مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای شي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکم. خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره باندې خوند راکوي، یا هر خبره چې په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده. عادي خبره زموږ شعر نه شو ویلی.
لکه تاسو هم چې ویل هر څوک شاعرۍ ته خپل نظر ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نور ته انتقالوي، یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغو مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوي، شاعرۍ ته ګټه کړې،
فایده یې کړې ده شاعران ته؟ نه، شاعران ګټه کوي. یو شی چې څومره څېړل کېږي، یو حقیقت رابرسېره کېږي، دا خو ګټه ده. مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک نمتباغ ده چې یو څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو په شعر کې متوجه یې پورې رسېدلي، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو اوس په دې باره کې تبصره وکړي. شعر څه ته وایي؟
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا چې شعر څومره لوستونکي لري، شاعر نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري، یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر او خپل ایدیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یو وسیله ده، خو پاتې شه دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، د ما خپل دا نظر داسې د ما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي، شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر، لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، څه کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم، لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې ګوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی د ما نه شعر غواړي، او د میلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، د خپل کوم فکر چې ده، خپل نظریه د تصوف او د انسانیت، هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې، چېنه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا بس چې باید کرد دا یې اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده، هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخبلی ده، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تاسې چې تر یو وخته پورې وي، کېدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو، دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعر ټولګې هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګوري. یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا د حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي؟ کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید وسي که ونه سي؟ زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیکي تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالات ته لیکلي، خپل وخت ته لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده؟ سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي. یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
ولا دغه حالت مخپله ډېر سخت ځوروي، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یو یې د دوی د مینوالو حافظ هم ده، بېدل هم ده، رحمان بابا هم ده، خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخې پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضی کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایدیالوژۍ دپاره، بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي، او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلق دي، او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي وای د یو کتاب ولیک د شعر مبارک بیراغ پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناشته د موږ تاسو په استله یو رشخان ناشته د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعری او ادبیات د شای دومره قیمت نه لري په دې باندې سره نه مخ کېدلی بس تر وګرځېده نو په ټوک یو کتاب ولیکه بیراغ پاچا ته نو سوسایټي ته بند په شعر او ادب باندې تاثیر کوي او د دې غمه باید خوړلی شي زه خپله ډېر سفر ته خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هرې پښتني د وس کار نه دی دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه د چي لګن ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړي او لای هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه اغلی فرشتي چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مسبدا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول خبرو ډکه ټولنه ده تاسو د سینما ډګر تر اغلی څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو ته چې تاسو د خپل خبرون ته دعوت کړلما څنګه چې تاسو ویلو هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکي نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مکو ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې شي کولای بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي تر څو موږ وکولای شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو
دا خو یو ډیر لوی اراده و چې تاسو وکړه کله چې دغه فیلډ ته راغلي مشکلات څه
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغه مرخانه یم ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی نو کله که زه هغه سره رابطه ساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه هینجونې نه دي نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي نو ما هیڅکله خپل روحیه له لاسه ور نه کړه او نن ورځ پورې کار کوم
کورنۍ څنګه وه مور پلار وروڼه خویندې خامخا هغوی به هم یو ډول
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې وو نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړو نو خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریک کړم نو پلار مې اولنۍ خبره دا و چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پېژنم خو قوم به څه وایي ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې نو پلار ما ته ویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر نجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم اتمنا خبرې کوي نو هغه وجه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځ زما تر څنګ ولر دي کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ما تر ورسیږي حال کوي زما
ښه پیل دی یعنی د سیمې زورا دی وګانو نو
دقیق
هلته کار شو هلته کوم برخې کار کوي
هلته په زینو تفریح پرونی مې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډیره کم جرأت هم ما د څه خپل خبرو کې ډارې دلمه تا
تاثیر لاندې بتللم او اولنی خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه و نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې او دا باید تاسو وایو چې کله چې د سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینی په مخ کې یعنی آینی ته مستقیم یو وار ما تمرین کړی او هماغه تمرین و چې فرشته لمی دی ان تر اورخل
د آینی په مخ کې د تمرین وکړ خپل ځان ته لګیاوی.
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو، خو مور دی به مې زبرول ما ټول به زورم چې ټوکی به را سره کولې ما ته ویل چې لیونی بیا شروع
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي په تلویزیون راښکار شي د کمرې مخ ته ودرې دي اکم پروگرام دی مخته وکړه نه اکټینګ دی وکړه
اول زل څنګه چې ما تاسو ویل په ورسنه کې ما کار پایل کې چې هغه راډیوي برخه وو ام راډیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده. نو کله چې ما راډیو کې کار پایل کې یو خبرونه مخ کې ویوړې بعد دغه نه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم. نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلی وو ډیر می جوړلی وو د کیمرې تاثیر ډیر وو. نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړي او ته ډیر ضعیف یې. نو دا کلمه چې ما واورېده نو هماغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ، ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم. او هماغه ورځ چې په هماغه شپه زه لاړم د آینی مخې ما ترنینګ وکړو نو بعد د هغې نه فرشته لمی خپل ځان پیدا کړ.
ښه، کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهېږي چېره په ما کې کوم جوهر دی، هغه جوهر پېژندنه مهمه ده. د جوهر د کلو پیژند
والا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانه وی پیژند دي، خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړه کوم چې هغه جوهر څه باید پیژنم، ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم، سیده ما ته قوم دا خبر کړ فلان دا خبر کړ زه باید دا کارونه کوم، خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلې هغه حالت چې نه زه کولای شم دا حالت شاید ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړی، خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نشې کولای نو هغه وخو چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ مکارو چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کوم چې ما لوړو خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه ته رسوي.
ډېر پښتنې جونې به دا اوس به ستاسو غږ موري دا غوی پس کوم دا علاقه وی شوق وی کنه چیرې یو یو جوهر غویم لري پس لکی لزان سره لري چې هغه باید رو باسي، خود دغه جوهر در وستول لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یار ووزی غوی تاسو دا څه
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس سره وی یو څه لاس ورکړي. نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار مې کړی ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړی دا پرېږدی مې دی غوی ځکه دل پر کاغوی ما انتخاب کړی وای نو ما باید یو چادري کړی وای کله چې زه بیرونم تلم زه باید د چادري سره تللم او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنۍ مسایل وای هغه کې تصمیم اخیستل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خلک چپ نیول وای، خو ما دا کار نه دی کړی ما خپل قوم یو طرف پرېږدی هغه خبر مې یو طرف پرېږدی او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند وکړم خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه نجونه هم چې غواړي راش په وړګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د دې نشان نتیر شي نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکړي تر څو یو شی لاس ته
کومې بي درته غواړم
مننه له تاسو سلام
د کیسې جو ادبیات یو ځانګړنه ده چې یو منځمهاله تلوسبه ولري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي. بیا به د کیسې اوج ترسیږي نظر پانی په نن نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه راستنې د لورو
زر پانا. راستنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی. یو شیبه تم شو د لکړې په مرسته د ملا شخي وېسته وړاندې دوا اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو. د اس لپخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو. غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپ او کړپ رسیده. نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي. اوازونه ورو ورو ورپسې رانږدې کېدل. دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچیاني او قهرجنه لهجه لګیا وو. په رارسېدو یې سپین ګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ګیری منځ کې را ایسار کړ. سلام بابا. وعلیکم سلام. ستړی ماشی، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپین ګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلې څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ګیری ترې وویرېد، سترګې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ګیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ګیری ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې. بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه، پوښو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، ځانو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګری وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پخو عمر سپر مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډېره خدا، تاوی دا ډېره خدا، ماوی منم در سره، تاوی مونږ ټول تا سره بے حد مینه لرو. زه هم د مینه تګه، ما وکړ وړون دیتے مات. درې کال وتلو زه پکې در په در شوم، د مشرۍ لکورا څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو
پورته کوونکی خلق اول په خپل په دې دوو ټکو نه پوهیږي. په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپله په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دواړه غلط کړي په اولاد ظلم. کم کم کړم یاد ظلم، لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې. چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نشو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي، خو ځینې داسې هم وي چې شیوزګار راځي. مال په نه خبره خدای شته چې قار راځي. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي، دا هم منم، خو بل به له ده هوښیار راځي. لنډه اوږده دادا، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای ربه ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جال دی، چې په یوه رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې. ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې. ما د انسان د خوشالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم، چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خلري صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستانه میں درد ستانه احساس ستانه میں غم زیاد دے ستانه میں درد ستانه احساس ستانه میں غم زیاد دے زم ستا عزت زمال جوندہ محترم زیاد دے دتڑونو تار میں بیلو دتڑونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان تجون شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگلی ل میدان وتما خالی سنگلی ل میدان وتما هغ زخم چے پکم زخم کت وی هغ زخم چے پکم زخم کت وی تنا موا حقی سوا تد منی تماشوا ہنگما هغ زخم چے پکم زخم کی توی
هر تصویر کی زر خبرستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی. Thank you.